چې په دې اړه له دوی څخه هم نظر غوښتل شوی، خو وزارت په دې باور دی چې دا کار مرستي اغیزمنولی شي. په دې اړه د یوسف خان ځدران راپور.
د نشه یي موادو پر وړاندې د مبارزې وزارت چارواکي وایي د دغه وزارت موجودیت له اړتیا سره سره ملي امنیت شورا په دې اړه بحث کوي چې دا وزارت د کورنیو چارو وزارت د مخدره موادو ضد معینیت سره یو ځای کړي. د نشه یي موادو پر وړاندې د مبارزې وزارت مطبوعاتي مسؤل محمد حنیف دانشیار د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل که څه هم په دې اړه تصمیم حکومت نیسي، خو دوی په دې باور دي چې د مرستو د همغږي کولو لپاره یو وزارت اړین دی. هغه وایي چې د نشه یي موادو پر وړاندې د مبارزې وزارت د مدغم کېدو په اړه حکومت د نظرونو په ټولولو لګیا دی.
شورای امنیت موږ ته راولېږل د تخنیکي نظر لپاره. موږ تخنیکي نظر رسمي ډېر ډېر انشاءالله د امنیت شورا ته ولېږولو.
د کورنیو چارو وزارت د نشه یي توکو پر وړاندې د مبارزې معینیت سره د مخدره موادو پر وړاندې د مبارزې وزارت د مدغم کېدو طرحه په ولسي جرګه کې د اړونده همدې کمیسیون لخوا جمهوري ریاست ته وړاندې شوې ده. له دې وړاندې جمهور رئیس غني ژمنه کړې هغه ادارې به یو له بل سره یو ځای کوي چې د ورته یا یو شان چارو مسؤلیت پر غاړه لري. په دې لړ کې د چارو اداره هم د ولسمشرۍ ماڼۍ د دفتر په ریاست کې مدغمه شوې ده. د مخدره موادو پر وړاندې د مبارزې وزارت په 2005 میلادي کال کې تاسیس شو چې لاغې وړاندې دیو ریاست په چوکاټ کې فعالیت کوو. پولیسي جرګه کې د نشه یي توکو سره د مبارزې کمیسیون غړي ملا تراخیل محمدي ازادي راډیو ته وویل چې دا کار مبارزه واقعي کولی شي ځکه د نشه یي موادو د کمیدو لپاره اړوند ادارې هیڅ همغږي نه لري.
د دې دواړو ترمنځ د افغانستان ملت له یوې لویې بدبختۍ سره مخ شو. هغه پالیسي به چې دوی جوړول هلته په کورنیو چارو وزارت کې یعنی خاص دا مسؤلیت چا نه احساساوه، نو بناً کمیسیون په دې تصمیم ونیوه دا د کورنیو چارو په وزارت کې مدغم شي او پولیس وکولی شي هغه د معینت په چوکاټ کې دې ته وسی تشکیل ورته په پام کې ونیول شي.
هغه وایي چې که دا دوه ادارې سره یو ځای شي دوی باوري دي چې د یوې ادارې جدیت کولی شي کښت قاچاق او د نشه یي موادو استعمال کم کړي. د معلوماتو له مخې یاد وزارت تر اوسه یوازې د کوکنارو د نه کرلو او د نشه یي موادو د نه استعمال پروګرامونو د هڅونې په برخه کې شاوخوا 130 میلیونه ډالر لګولي دي. یو شمېر کارپوهان که څه هم د کورنیو چارو وزارت په چوکاټ کې د مخدره موادو په وړاندې د مبارزې وزارت مدغم کېدل ګټور ګڼي، خو وایي چې دا پلان باید داسې عملي شي چې په هېواد کې بېکاري زیاته نه شي. له دې ډلې یې خان زمان امرخیل ازادي راډیو ته وویل چې دا کار فساد کمولی او چارې اغېزمندولی شي.
د کونړ په مرکز نصرآباد کې پلسکونو کسانو د حکومت خلاف مظاهره وکړه. مظاهره چانو شعارونه ورکول چې د دوی بچان د عسکري دندې ته چمتو دي، خو باید لومړی په کونړ کې د امنیت د ټینګښت لپاره کار وشي. په دې اړه د ازادي راډیو د خبریال روح الله انوري راپور واوري.
مظاهره د سهار په لس بجو د کرهال لکلی پیل شوه. د شهیدانو چوک ته لره رسیدو وروسته ولایتي شورا دفتر ته لاړه. په لاره کې حکومتي چارواکو په ضد شعارونه ورکول. لاریون کوونکو ویل په کونړ کې هم هر ورځ جګړه وي. د ولایت مرکز او کورونا د مخالفینو د بریدونو ګواښ سره مخ وي. لومړی باید دلته امنیت ډاډمن شي، بیا دوی چمتو دي چې نور ولایتونو ته د امنیت د پیاوړتیا لپاره لاړ شي.
مخامخ موږ ته 500 متره کې دلته دشمنان راځي، زموږ ولایت د تهدید لاندې دی. د پیکا مرمۍ زموږ په کورونو کې لګېږي، زموږ ماشومان شهیدان ته پوستې وسوي. موږ د دې زور نه لرو، نو موږ به هلمند څه وساتو؟ موږ دغه خوښه ده چې ورور زموږ بچي دې راوړي خپل کونړ دې وساتي. که چېرته په کونړ کې وځ آرامه بیا دې ورور سرلوړي دې لاړ شي. هلته
د کونړ ولایتي شورا رئیس حاجی جمال الدین سیار مظاهرینو ته وویل کونړیانو په هر سخت جنگ کې برخه اخیستې ده، ټول افغانستان خپل کور ګڼي او بیا هم ساتنې ته تیار دي.
د کونړ ولایت یو تهدید لاندې دی، دلته مشکلات زیات دي. موږ رئیس جمهور ته هم د دې غوښتنه کړې وه چې زموږ په ولایت کې سرحدي ځواکونه امنیتي ټول کم دي. زموږ غوښتنه چې دا سالمه غوښتنه ده، هغه غوښتنه دا ده چې زموږ د کونړ ولایت 2 شپېته کسان چې دي دا په ننګرهار کې خدمتي دي، د ننګرهار د وکیلانو کورونه ساتي. زموږ یو کنډک چې دی روح کنډک چې دی په فلورستان کې دی، د نسبي امه زموږ یو کنډک او ټوله چې دی دا په لوګر کې پروت دی. زموږ دغه پولیس دلته راولو شي، زموږ د خپل کونړ خدمت دی وکړي.
د د کونړ امنی قومندان مل پاسوال عبدالحبیب سیدخیل وای کورنیو چارو وزارت له اکثر ولایتونو کومکی پولیس هلمند ته غوښتي وو چې په هغو کې کونړ هم و.
ما خطار سیم که 21 جوانی که خودشان حاضر بودن با دوسایت خوب یا انتقال شدن با سلاحایشان رفتن در کابل گوا برن.
موگ و توانیدو چه یه ویشت حق زوانان چه خپل هلمند تا ده تک ده پار تیارو ده خپلو وصلو سرمو پخو وسایلو که کابل تا انتقال کرل. هغوی اوس چمتو دی چه هلمند تلاشی خو دل ته هم ورته اړتیا ده چې باید د خپلو کورونو او ولایت ساتنه وکړي. خو افغانستان د ټولو شریک کور دی چې د وطن په هر برخه کې ضرورت پیدا کیږي. موږ چمتو یو چې هلته دنده ترسره کړو. ما ته وګورئ زه له کوم ولایت کونړ ته راغلی یم. همداسې د نورو ولایتونو په سلګونو ځوانان د کونړ په غرونو او درو کې پراته دي او له خلکو دفاع کوي. هغه وای وزارت ته یې څو ځله ویلي چې دوی خپله کونړ کې د پولیسو کمی سره مخ دي. څه یې په نورستان او څه یې هم په نورو ولایتونو کې خدمتي دي. لازمه ده چې هغو ولایتونو ته خپل پولیس منظور او د کونړ سهم بیرته دلته راولیږي. لاریون کوونکو ګواښ وکړ چې که چیرته د کونړ امنیت ډاډمن نشي او په نورو ولایتونو کې خدمتي سرتیری کونړ ته راونه لیږل شي دوی به خپلو مظاهرو ته دوام ورکړي.
په فراه ولایت کې موټر چلونکي د لوی لارې له پولیسو سره ټکوي او وایي په زور ورڅخه په لویو لارو کې پیسې اخیستل کیږي. په همبیال کې د دغه ولایت امنیتي چارواکي وایي چې څو تنه پولیس یې پر لویو لارو د غیر قانوني اعمالو په تور نیولي دي. له سیمې څخه د احمد شاه فطرت راپور واورئ.
په فراه ولایت کې د بار وړونکو لاریو چلونکي وایي چې پولیس پر لویو لارو دوی څخه په زور پیسې اخلي او که ورینه کړي نو وهل ډبول کیږي. د دغو ډریورانو په خبره کړی د شیخ ابوناصف فرید مدد څخه حرکت کوي نو بیا د نیمروز ولایت د دلارام ولسوالۍ څخه پر لویو لارو څخه پیسې په جبر اخیستل کیږي. دوی دولت څخه غواړي د شارا د پولیسو مخه دې ونیسي تر څو دوی خپل کاروبار ته په سمه توګه ورسیږي.
له بلې خوا د فراه ولایت امنی قمندان توریالی او بیدانی ازادي راډیو ته دغو چلوونکو د شکایت په وړاندې وایي چې ډېر ژر به دغه کار مخه ونیسي. د فراه ولایت امنی قمندان په خبره پر لویو لارو د پیسو د ناقانونه اخیستو په تړه وي تر اوسه درې تنه پولیس نیولي او په راتلونکي به هم هر هغه څوک ونیسي چې غیر قانوني کړنې ترسره کړي.
درې کسان چې په دې کار کې اغوښته وو هغوی به نیولي دي. هغوی تر قانوني چلند به ورسره کېږي او هغوی نن تر نظارت لاندې دي او دغه پروسې ته مونږ ادامه ورکو. په بعضې مشکلاتونو د اشوي موادو له لحاظه یا د بعضې د سون موادو له لحاظه ټولې پوستې د هر لحاظه د دوی اکمالات وکړو چې د دوی مشکلات رفوي تر څو دوی ډریورانو ته لاس اوږد نه کړي او د ډریورانو نه روپۍ وانخلي.
د فراه ولایت د شیخ ابوناصف فرای بندر یو ستر ترانزیتي لار ده چې بربړونکي لارې د هغه ځای څخه د فراه ولایت د فرارو د لوی لار څخه په تیرېدو د افغانستان نورو ولایتو ته بیلابیل توکي لیږدوي.
د ژوند رنګونه
ستانون څه دی او څه کار کوي؟
نن مې ملالۍ دی فعلاً کار نه کوم خو پوهنتون نه خلاصه شو.
کله چې د پوهنتون په دوران کې وي له ټولګیوالو سره د رقابت څه ډول و؟ د هغوی سره چال چلند څه ډول و؟ څومره کسان وي ټولګي کې؟
ټول په ټولګي کې 500 نفر وو چې تقریبا شل نفر انجین وو نو ټول هلکانو او ټولو رقابت درلود. یو له بل سره انجینو انجینو سره هلکانو هلکانو انجینو سره درلود انجینو هلکانو سره رقابت درلود خو سالم رقابت
نه. هغه 500 کسانو ټولو لږ هغه اخر نمره د اخر نمره سره رقابت لري په اخره نمره.
خو بیا داسې یو دغه ورته درېدل زړه کې چې یعنی انجینو نه باید ما نمرې مخکې شي انجینو چې باید دینه ما نمرې مخکې شي یعنې خود چې دا ټمبل دی څنګه داسې
به ستاسو په صنف کې جنکۍ تکړه وي کالکان
صنف کې جنکۍ
اول نمره ګان او دویم نمره او درېیم نمره او تر دې اندازې پورې جنکۍ وي کالکان؟
نه جنکۍ.
کله فارغ شوي هلک اول نمره وکړي؟ جنۍ.
نه جنۍ.
څه فکر کوي ولې جنکۍ تکړه یا جنکۍ ډېرې اول نمره ګانې کېږي او هلکان نه اول نمره ګان کېږي؟
انجینې درس وایي ډېر درس وایي خو هلکان هم درس وایي خو که درس وای که چه الکان نور دسته کم مشکل نداری نو انجینیر باوجود چه دکور کار که نور کار نه مشکلات بیا هم درس وای زیادتر وقت خالکان که درس وای بیا دیر تکرار کیو خالکان درس نوای دیر
پخپل بانی تصمیم نمره بی
اول کلو که اول نمره خوبی آخر آخر کال که دوم فارغ شو
ولی دوم فارغ شوی تن جنی مخکی شوی الکان در نمخکی شو ولی
جنی نمره را نجگی بین واقع مخکی شو
ایتا درس نوی دی
نه ما درس دایله او
نو بیا څنګه غل نمخکی شو
درس شو چې ما نمره کم شي
کما واسطه یا نور صدا خو بکی بران خل
نه جنی واسطه وقف کړی خو بل چا ما نمره کم کړی خو خپل بیا شاتله
کله چې بیا فارغ شي د الکانو لپاره د کار چاپیریال خدای کده جنو لپاره
فعلاً خو د شرایط کې یو لپاره وظیفه نشته دند نشته دوه لپاره خو بیا هم الکانر چیرته وظیفه خسته شي خو انجینر چیرته نشي تلی کورنۍ اجازه نه ورته قبل محیط سره برابر نه چلته انجینر شي کار وکړي
اوس به وګورو چې د افغانستان په اړه بهرنیو مطبوعاتو څه لیکلي دي. د افغانستان په اړه د اسلام آباد پر څلور اړخیزو خبرو ډیرو ورځپاڼو او رسنیو تبصرې کړي دي. د ورځپاڼو په منځ کې یوه هم انټرنیشنل بزنس ټایمز ده چې په وروستۍ ګڼه کې په پاکستان کې د څلور اړخیزو خبرو د دوام تر سرلیک لاندې لیکلي د څلور اړخیزې همغږۍ ډلې غړیو تر دې وړاندې دوه ځلې په خپل منځ کې خبرې کړې دي خو تر اوسه پورې د دوی په خبرو کې د پام وړ پرمختګ نه دی لیدل شوی. انټرنیشنل بزنس ټایمز زیاتوي له دې سره په یو وخت طالبانو چې په څو ډلو سره ویشل شوي دي څلور اړخیزې خبرې بې ګټې بللې دي. اکانومیک ټایمز هم په همدې موضوع لیکنه چاپ کړې ده. د ورځپاڼه وایي د افغانستان، پاکستان، امریکا او چین استازو د شنبه په ورځ په اسلام آباد کې په دې خبرې وکړې چې له طالبانو سره د سولې د خبرو لپاره د لارې نقشه جوړه کړي. اکانومیک ټایمز زیاتوي د پاکستان د بهرنیو اړیکو سلاکار سرتاج عزیز وویل ډاډه دی چې دا پروسه به په افغانستان کې تر ډیره د جګړې له بس کېدو سره مرسته وکړي. اکانومیک ټایمز همداراز د افغانستان د اجرایی رئیس عبدالله خبرو ته اشاره کړي چې په یوه مرکه کې ویلي وو ممکن د طالبانو په منځ کې داسې ډلې وي چې د سولې خبرو ته لیواله دي او جګړه بس کوي. او امریکایي ورځپاڼې نیویارک ټایمز بیا پر یوې بلې موضوع لیکنه خپره کړې ده. دې ورځپاڼې په افغانستان کې پر دوو سیمه ییزو خبریالانو د حملې موضوع یاده کړې ده. ورځپاڼه وایي د افغانستان په شمال کې وسلوالو کسانو پر دوو خبریالانو برید وکړ چې په نتیجه کې دواړه ژوبل شول. یوې په کوما حالت کې په روغتون کې بستري دی. دا دوه خبریالان د ادیب راډیو کارکوونکي دي او د پنجشنبه په ورځ د بغلان په مرکز پلوخمري کې پرې برید وشو. نیویارک ټایمز لیکي که څه هم تر اوسه کومې ډلې د دې برید مسؤلیت منلی نه دی خو طالبانو ته د تور ګوته نیول کیږي ځکه چې دې ډلې ډېر ځلې دا ډول بریدونه کړي دي. د دې ډول بریدونو وروستی مورد په